السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي عدلوي 22مه چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل 11 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي او خبرونه او راپورونه پکې خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې او افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یو قرارداد لاسلیک کړی. په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبر وروستای حال به هم درکړو. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لوی څارنوالۍ د بګرام زندان د لسګونو بندیانو د خوشي کولو امر کړی. د افغانستان حکومت د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د ملي پالیسۍ عملي کول نن پیلوي. او ایران د هیواد د اسلامي انقلاب د کلیزې په درشل کې دوه نوي توغندي ازمویلي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د بګرام زندان لسګونه بندیان خوشي کوي. د لوی څارنوالۍ وایند بصیر عزیزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د 15 بندیانو د خوشي کولو امر ورکړل شوی.
اساس یا دوستی چې افغانستان لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی و، بعد غور او تحقیق نه د 15 هغه مسامین چې د بګرام په زندان کې د دوی هم رهایی د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شوه.
ښاغلی عزیزی ونه ویل چې دا بندیان به څه وخت خوشي شي. ویل کېږي په دې بندیانو کې هغه کسان هم شته چې امریکایي چارواکو خطرناک تروریستان بللي او له خوشي کېدو سره یې مخالفت ښودلی. تمه ده چې افغان حکومت نن د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسي عملي کول پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 600,000 زیاتو کورنیو بې ځایه شویو کسانو سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی. خو دا سازمان ټینګار کوي چې د دې پالیسۍ د عملي کېدو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ضروري دی. په دې پالیسۍ کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو وضعیت د ښېګڼې لپاره د جدي اقداماتو ترسره کول شامل دي. د اروپایي ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون یو داسې تړون لاسلیک شو چې له مخې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان WTO کې شاملېدو ته نږدې کیږي. ویل کیږي که افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي، دا به د دې هیواد پر اقتصادي ثبات ښې اغیزې ولري. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه چې وایي خپل جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. د ایران فارس خبری آژانس د شنبه په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو د یو منصبدار له قوله خبر ورکړ چې وایي د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري سرحدونو خواته روانې شوې دي. د سپینې ماڼۍ وایاند جې کارني پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
There was an Iranian announcement that they are moving ships close to the United States and we have no
De Iraniano da elan che khpal jangi beray ba America ta najde wasawi mok awredalai kho mok his da se nakhane nawi no che Iran prakhti asra ham de America de sarhadun khwata de khpal beray de astawlo pahal kedai. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا سرحدونو ته نږدې د جنگي بیړیو استول په خلیج کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې د ایران د غبرګون یو برخه ده. د یو بل خبر له مخې ایران اعلان کړی چې په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د 15 کلیزې په درشل کې دوه نوي توغندي په بریالیتوب سره ازمویلي. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان پرون وویل دا نوي بالستیک توغندي د توغندیو له دفاعي سیستم څخه تیرېدای شي او د پراخې ویجاړۍ د رامنځته کولو وړتیا لري. د دهقان په وینا د بنا په نوم بل ازمویل شوی توغندی چې له الوتکې او بیړۍ څخه توغول کېدای شي هم په ډیر دقت د اهدافو د ویشتلو وړتیا لري. راپورونه وایي چې له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو دریمه جوپه هم ایستل شوې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړو څارنه کوي پرون وویل دا کیمیاوي مواد یوې نارویژۍ بروړونکې بیړۍ ته انتقال شوي چې چینایي، ډنمارکۍ، نارویژۍ او روسي بیړۍ یې ملتیا کوي. سوریا د هغه ضرب الاجل څخه چې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د له منځه وړو لپاره ټاکل شوې یوه میاشت شاته پاتې ده، خو چارواکي یې ټینګار کوي چې د جون تر دیرشمې به وکولی شي خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. په عین حال کې د دوشنبې په ورځ د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون د استازو ترمنځ په ژنیو کې د خبرو نوی پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې منځګړي اخدر ابراهیمي ویلي په راتلونکو څو ورځو کې به له دواړو خواوو سره جلا جلا خبرې وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ټولنه له اوکراین سره د همکارۍ د یوه تړون لاسلیک ته ژمنه ده، خو وی ویل چې د دې تړون لاسلیک به د اروپایي ټولنې او اوکراین په اړیکو کې وروستی هدف نه وي. په بروکسل کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز په اوکراین کې د یو نوي او د ټولو خواوو په ګډون د حکومت د جوړېدو او د دې هېواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه څو د دې هېواد اوسنی سیاسي بحران پای ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه اوس هم د پلازمینه کابل او څولو یو خارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام سحر ملک مرغه زه نجیب زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 8. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 8. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه منفي 1 ټیټه منفي 10. او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 15.
سموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په مقصد هڅې روانې دي. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې غړیتوب د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب دا معنی لري چې یو هیواد په هغه کچه رسیدلی دی چې نړیوالو سره په مساوي حقوق سوداګري وکړي.
افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د یوې ملي پالیسۍ عملي کول نن پیلوي. د فرانسې د حکومت لخوا د مرستې پیسې په کاپیسا کې د برېښنا د برابرولو او نورو پروژو لپاره ځانګړې شوي. او په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړي وایي پاکستاني طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. اروپایي ټولنې او افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یو قرارداد لاسلیک کړی. ویل کیږي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې غړیتوب د افغانستان په اقتصادي ثبات او وده کې مهم رول لوبولی شي. اروپایي ټولنه د افغانستان له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د اروپایي ټولنې او افغان حکومت ترمنځ یو داسې قرارداد لاسلیک شوی دی چې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې شاملېدو ته نږدې کولای شي. د اروپایي ټولنې لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت سره د هغه دوه اړخیزو خبرو اترو د نتایجو په اړه دا قرارداد لاسلیک کړ چې په نړیوال تجارتي سازمان کې د افغانستان پر غړیتوب متمرکز وي. ویل کیږي که چیرې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي دا به د دې هیواد پر اقتصادي ثبات ښې اغېزې ولري. د اروپایي ټولنې د تجارتي چارو کمیشنر هیله څرګنده کړې چې په نړیوال تجارتي سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې هیواد په دوامدار اقتصادي ثبات کې مهم رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ دا دوه اړخیز قرارداد د دوشنبې په ورځ د افغانستان د مالیې د وزارت د مرستیال مزمل شینواري او د اروپایي ټولنې د استازي انګلوس پانګریتس ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د افغانستان پر صادراتو کمې تعرفې لګول کیږي او د چارواکو په وینا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان تر غړیتوب وروسته به د دې هیواد لپاره ښه تجارتي امتیازونه ولري. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې دا قرارداد لاسلیک کوي چې دا ټولنه د افغانستان د مهمو تجارتي شریکانو څخه ګڼل کیږي. دا وسنوی شمیرو لمخې د افغانستان د صادراتو په سلو کې 9 برخه اروپאי ټولنې ته دي او همدارنګ په سلو کې 12 واردات هم له اروپאי ټولنې څخه دي. د مهال اروپا ته د افغانستان مهم صادرات سرمنی وچ او تازه میوه او غالې دي. همدارنګ له اروپا څخه موټری او برقی ماشینونه د افغانستان د وارداتو لویه برخه جوړوي. افغان سوداګر وایي چې ورته د سوداګرۍ ښه شرایط برابر شي له اروپאי ټولنې سره د افغانستان تجارتي راکړه ورکړه تر دې هم زیاتېدلی شي. د دوی په وینا دا به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره ډیره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې اروپאי ټولنې او افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یو قرارداد لاسلیک کړی. په همدې حال کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت د نوې مرستې اعلان کړی. له دې پیسو څخه به 1.1 میلیونه ډالر له مالی پلوه د افغانستان پر ځان بسیا نه ولګول شي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګ وکړي او له مالی پلوه پر ځان بسیا شي نو کولای شي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي چې له دې سره به ملي ناخالص تولید په سلو کې شل لوړ شي. دا موضوع مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې له رئیس ازرخش حافظي سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی حافظي د مرکه په پیل کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د احتمالي غړیتوب د ګټو په اړه خبرې وکړې.
د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب دا معنی لري چې یو هیواد د تجارت لمخې په هغه کچه رسیدلی دی چې نړیوالو سره په مساوي حقوق سوداګري وکړي. نو یان د سیالانو په منځ کې داخلي کې افغانستان دوه هم د دې چې کلشتا سو د نړیوال سوداګری سازمان غړیتوب ته لاسه کوي ډیر ترانزیتي ستونزې حلېږي. هغه هیوادونه چې په خپل د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب لري هغه مجبور دي چې تسهیلات برابر کړي نور آزاد وته. بل دا چې تعرفې د ګمرکات په خپل سر نه دي چې هر هیواد ځانته به ځنګل تعرفې تازيري تعرفې وضع کړي.
تاسو د خبرو په لومړۍ برخه کې یادونه وکړه چې افغانستان له نورو هیوادونو سره سیال بلل کیږي په ډبلیو ټي او کې لغړیتوب سره، نو د اقتصادي پرمختګ له نظره دا ظرفیت را منځته شوی چې په رښتیا سره سیال شي.
خو اول خو د لاس کال شو چې د ادم سمیت د بنیاد لخوا هم په افغانستان کې هلي ځلې کېدل چې هغه معیارونه او شرایط چې د نړیوال سوداګری سازمان د غړیتوب لپاره ضروري وو. لاس کاله په لپسې زموږ وزارت تجارت سره، وزارت صنایع سره، نور ایسا سره او نور ادارو سره دا کار وشو. یعنی د افغانستان په دننه کې په دولتي کچا دا ظرفیت یو څه ایجاد شو چې هغه زړه کړی دي چې دا وزیت افغانستان ته ورکی. بل دا دي چې په افغانستان د معدنونو څخه دا کې واده کدا پاخه شي یو پلس کی نو دا ظرفیت دي. په افغانستان کې لالهاند سندونه را روان دي په هغه کې هایډرو پاور شته دي چې 10000 میگاوات حد اقل برېښنا په اوبو کې شته دي چې موږ تر اوسه پورې خالي 1% هم د غیرڅخه ګټه پورته کړې نه دي. دا ظرفیت په خپل ځای پاتې دي. کولی شو چې سیالي وکړو دنیا سره که چیرې یو منظم اقتصادي پروګرام ولرو، یو ښه پاک حکومت ولرو. دا کاملا ممکن دی چې موږ ډېر غټ سیال شو او حتی تر هغه حده پورې چې په منطقه کې اول اقتصاد شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نوم یې په راپورونو کې نه دی اخیستل شوی ویلي دی چې کچرته افغانستان د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي نو کورنۍ ناخالص تولید یا ناخالص ملي تولید به په سلو کې شل زیات شي. ملي ناخالص تولید څنګه د تجارت په نړیوال سازمان کې لغړیتوب سره لوړیدای شي؟
دا امکان شته په دې چې عضویت د سازمان بینالمللي تجارت د دې سبب ګرځي چې گاوندی هیوادونه او هغه هیوادونه چې مغوس خمن ترانزیتي لاسه ګټه پورته کوي هغه لا زیات تسهیلات مونږ راکوي. کدا کار وکړي د مثال په توګه پاکستان او اجازه راکړي چې مونږ وچا او لمدي میوه د افغانستان هندستان لوی مارکیټ ته ورورسو پرته لزنده پرته لزایاتا دا افغانستان لپاره ډیره ګټه ورده. او په عین زمان کې د پاکستان مالونه کله چې د افغانستان د ترانزیت لارې څخه زی منځنۍ آسیا ته دلته د خدماتو په مقابل کې مونږه پیسې ترلاسه کوو. دا ټول زمونږ د عاید نه خالص ملي لپاره او تولید نه خالص ملي لپاره ګټور دی. دا چې 40% اټکل کړی دی، حتی دا امکان شته چې تر هغه څخه هم زیات اغیزه وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې رئیس ازرخ شافزی ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې، قدرمنو، دا وخت د سهار 5:15 دی. د سهارنۍ خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو لومړی یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بګرام زندان د 15 بندیانو د خوشې کولو امر ورکړی. په دې بندیانو کې هغه کسان هم شته چې امریکایي چارواکو خطرناک تروریستان بللي. تمه ده چې افغان حکومت به نن د کورنیو بې ځای شویو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره ملي پالیسي عملي کول پیل کړي. په دې پالیسۍ کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو وضعیت د ښېګڼې لپاره جدي اقدامات شامل دي. د اروپای ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون د سیو تړون لاسلیک شو چې لمخې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان WTO کې د غړیتوب ترلاسه کولو ته نږدې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه چې وایي خپلې جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. ایران اعلان کړی چې په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د 15 کلیزې په درشل کې 2 توغندي په بریالیتوب سره ازمویل دي. او له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو دریمه جوپه هم استل شوې ده. کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پر لمنځوړو څارنه کوي، پرون وویل د کیمیاوي مواد یوې نارویژۍ بروړونکې بیړۍ ته انتقال شوې دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري، قدرمنو اوریدونکو، اوس هم جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په وروستیو غونډو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي او د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس لیکي چې په تیر عیسوي کال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو په حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس لیکي په 2013 کال کې 2995 تنه ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 5655 تنه نور ټپیان شوي دي. ورسپانه لیکي د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې ښځې او ماشومان قرباني کیږي او د امنیت خیال نه ساتل کیږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی او اندېښنه په دې کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د زیاتو وینو تویدو د مخنیوي توان ونه لري. ملګرو ملتونو په راپور کې لیکلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 4 د طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو د حملو لامل ول. راپور زیاتوي په سړک کې د خښو او ماینونو په چاودنو کې هم زیات شمېر کسان وژل شوي او د یو سلو 2 کوچنیانو په ګډون د وژل شوو ملکیانو په سلو کې 4 کسان د همدې ډول چاودنو له امله مړه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي طالب وسلوالو دا راپور رد کړی او وایي دا ملګرو ملتونو نه بلکې په کابل کې د امریکا سفارت خپور کړی. انګلستان چاپ ورځپاڼې ګاردین هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه مضمون خپور کړی او سرلیکې ورکړی د افغانستان په شخړو کې په یو کال کې په سلګونو ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو بل مضمون کې د امنیتي تړون په اړه د افغان پوځیانو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي افغان عسکر په جمهور رئیس کرزي انتقاد کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیکي ځنډولی دی. ورسپانې لیکي افغان ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي په جګړو کې په خپل توان زیات ډاډمن شوي، خو کوم عسکر چې د جګړې په لومړۍ جبهه کې جنګیږي دا یوه پوښتنه په ذهن کې راګرځي چې که متحده ایالات افغانستان ته مالي مرستې بندې کړي بیا به څه کیږي.
تمه ده چې افغان حکومت نن د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسۍ عملي کول پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 600 د زیاتو کورنیو بې ځایه شویو کسانو سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ جوړېدل یو مهم ګام دی. ویل کېږي د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې لپاره دا ملي پالیسي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړه کړې ده. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د سه شنبې له ورځې د خپلې جوړې کړې ملي پالیسۍ عملي کول پیلوي. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د کورنیو بې ځایه شوو افغان کډوالو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د اعلامیې له مخې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو لپاره د افغانستان نوې پالیسي چې تر 600,000 د زیاتو داخلي بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې لپاره جوړه شوې د ځانګړي اهمیت وړ ده او په دې برخه کې یو مهم بدلون دی. خو د دې سازمان په وینا د ملي پالیسي وازی په سیاسي او مالی ملاتړ بریالی کیدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې اعلامیه کې وایي چې د افغانستان دننه د شاوخوا 600 بې ځایه شوو کسانو څخه ډیر شمیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. ویل کېږي واسه په 2013 کال کې په افغانستان کې تر 300 زیات کسان د جګړو له کبله دننه په هیواد کې کډه کول تاړ شوې دي. د محله کورنیو بې ځایه شوو کډوالو څخه ګڼ شمیر په بیلابیلو سیمو کې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او ډېری بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکونکي حوریه مصدق ویلي له ډیر وخت څخه د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د یوې داسې ملي پالیسۍ د رامنځته کېدو تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د داخلي بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د افغان حکومت له دې ملي پالیسۍ څخه سیاسي او مالی ملاتړ ډیر مهم دی او دوی هیله لري چې دا پریکړې به عملي شي او یوازې د کاغذ پر مخ به پاتې نشي. د کورنیو بې ځایه شوو سره د بشري مرستو په هدف د ملي پالیسۍ د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ سره په ګډه همکاري جوړه کړې ده. هغوی چې د دې پالیسۍ په اړه معلومات لري وایي کچیرې د داخلي بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې د ملي پالیسۍ په سمه توګه عملي شي کولی شي چې د کورنیو کډوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو، ښځو او د پخو عمر لرونکو کډوالو په ژوند کې د پام وړ ښه والی راولي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د فرانسې سفارت پرون د څه باندې 15 میلیونه یورو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به فرانسا د کاپیسا دریو سیمو ته د برېښنا لیږلو او ځینو نورو پروژو سره مالی مرسته کوي. د دوشنبه په ورځ د دې تړون د لاسلیک پر مهال د فرانسې سفیر وویل هیواد به له افغانستان سره خپلو اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. ناجی ساپی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د فرانسې د نوې مرسته به په کاپیسا کې په روغتیایي خدمتونو، برېښنا رسولو، کرنې او د کلیو په پراختیا ولګیږي. د دې تړون له مخې به په یادو پروژو سره باندې 15 میلیونه یورو ولګیږي. د دې مرستې تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مالی د وزیر حضرت عمر زاخیلوال او د فرانسې د سفیر ژان میشل مارلوت ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د دې پیسو یو برخه به په دې ولګیږي چې کاپیسا مرکز محمود راقي او نجراب ولسوالیو ته له کابل او تاګاب ته د نغلو له بنده برېښنا ورکړ شي.
بسی بخش مهم
په درې مهمو برخو کې دغه مرستې وشل کیږي. لومړی د برېښنا انتقال ته غابل سوالی ته د نغلو لبن څخه، همدارنګه نجراب او د کاپیسا مرکز محمود راخي ته له همدې مستخه چې کابل ته راځي تقریبا 8.5 میلیونه یورو په دې برخه کې لګول کیږي. 1.2 میلیونه د صحت په سکتور کې او 4.4 میلیونه په کرنه او کلو پراختیا کې مصرفيږي.
په مصرف خاط رسید.
فرانسا له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو پراختیایي او اقتصادي چارو کې مرستې کړې. په کابل کې د فرانسې سفیر ژان میشل مارلوت ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې فرانسې په کاپیسا ولایت او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په پراختیایي پروژو 3.5 میلیونه یورو لګولي. د فرانسې سفیر هم د رنګا ټینګار وکړ چې د دوی د انکشافي پروګرامونو لپاره د امنیت تامین لومړنی شرط بلل کېږي.
دا تړون له افغانستان سره د فرانسې د مرستو تعهد شي، خو کوم موضوع چې باید په اړه یادونه وسي هغه د امنیت ټینګښت دی چې زموږ د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مهم بلل کېږي.
که څه هم چې د فرانسې ټول محارب سرتیري تېر کال له افغانستان څخه ووتل، خو دغه هیواد ژمنه کړې چې دوی به خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا مهال چې خلک د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو اندېښنې لري. د فرانسې په شان ځینې نور په هیوادونو هم ویلی چې له افغانستان سره بخپل مرستو ته دوام ورکړي.
د دیار لسو درنیوم کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادی رادیو څخه. د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند په شیبو کې په زړه پورې خبرې اترې درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړي وایي چې وزیرستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره کتلي. دوی زیاتوي چې پاکستاني طالبان له حکومت سره په خبرو کې جدي دي. پروفیسور محمد ابراهیم دا څرګندونې پرون له وزیرستان څخه تر راستنېدو وروسته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وای د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره مو مذاکرات مثبت او په خبره طالبان د سولې خبرو اترو ته جدي دي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا ایالتي مشر او د طالبانو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل پاکستاني وسلوالو طالبانو ته د حکومتي کمیټې وړاندیزونه ورسول او مفصلې خبرې مو پرې وکړې. طالبان د حکومتي کمیټې د غوښتنو په اړه ځینې وضاحتونه غواړي چې موږ به له دغه کمیټې سره د لیدنې پر مهال ورسره شریکې کړو. پروفیسر ابراهیم او د دې کمیټې د همغږۍ مسؤل مولانا یوسف شاه د وسلوالو پاکستاني طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې لپاره د شنبې په ورځ د افغانستان پولي ته سیرمه د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته تللي او د دوشنبه په ورځ بیرته راستانه شو. پروفیسر ابراهیم رسنیو ته له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو په اړه وویل
یعنی میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ طالبان نے ہمیں ان کا جواب دیا ہے اور
یہ پلنڈ تو گدا ویلے شم چ طالبانو موږ ته د حکومتي کمیټې د غوښتنو مثبت جواب را کړی دی. تر اوسه پوری خو موږ لا غوي سره د جنگ بندي خبره نه ده کړی. خدا سي خکاری چې دواړه خواوې ته چمتو دي چې جنگ بندي وکړي. نوموړي همدار زیاته کړه د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې حساس پړاو ته نوتی او دواړه خواوې باید له ځیرتیا کار واخلي تر څو روان بهیر له سقوط سره مخ نشي. بلخوا پاکستاني رسنیو د وسلوالو پاکستاني طالبانو د عمومي وایند شاهد الله شاهد په حواله لیکلي د مذاکراتو په بهیر کې باید دواړه غاړې له زغم او حوصلې نه کار واخلي او په خبرې زموږ استاذ موږ ته د حکومتي کمیټې د غړو وړاندیزونه راورسول او موږ به پرې له خپل مشرتابه سره تر غور او فکر وروسته ځواب ورکړو. د راپورونو له مخې د پاکستاني حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې هم د دوشنبه په ورځ ناوخته د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د کورنیو چارو له وزیر سره کتلي او وزیرستان ته د طالبانو د استازو په سفر او یو لړ نورو اړوندو مسلې ورسره خبرې کړې دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې د همغږۍ مسؤل مولانا یوسف شاه وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به له حکومتي کمیټې سره وګوري او له هغوی نه به غوښتنه وکړي چې د پاکستان د صدر اعظم د دې هیواد د پوځ او د استخباراتي ادارې ISI له مشر سره ورته د لیدنې زمینه برابره کړي.
رمضان
میں
ترجمان دے بل میں تب پانتون کی دے او بل میں یو لسم صنف کی دے ما او بل میں درم صنف کی دے
تسو پی آواز زن در خطوانی دلی تولدونم تحصیل وکی او خو روزل سی تنگم در کار پی آواز زن کرے
یو مور دا ده مور وظیفه دی اولادون خط تربیه کی
سنگ تیری گی جون ده اقتصادی لنگان آیا کولیشی ده اولادون سرپرستی وکی
زما مامانگان تل مارک کدی اغا $200 ما تل ریگی عرمیشت او زما یو زوی ترجمان دی اغا $500 ماش اخلی گزاره میکیگی یو میرانش تا ده دولت ندا تا قازاز کوما هر مجرم تا خی جزا ندر کوی یو سو شپی یو سو روز یو سو میش تیروی بیا خوشی کوی
ده تا سو ده میره قاتلای نیول سو های جزا ور کول سوی که زنگ
زما میره قاتلان دی یو کوره نی دی
نیول شوی دی
او
زندن کدی که خوش شوی
ار یو شل کال قید تو تلی بل پینزلس کالا بل نه کالا بل اتا کالا خوش شو پینز کالام تیره ندکره دو کالام تیره ندکره اغی دولت خوش کره اغا نن زما دخمن دی سبا ده دولت دخمن کیگی کنه نن زما مره وجله سبا انتاری کوی خلق وجنی غلا کوی یا شی کوی اغی تک دولت خ جزا در کی بیا قتل نکوی اغی قتل کره زما مره نه لس چاقو دو حاله اغی دسترگه زکر تبادلی تزبوت لم او مره دست چپک لم اغی پیخ دست چیره شوی زما لاس دی اغی پشت ننوت لی سوایا دکارزای نخود زدیر خوشحاله ام که اغا خی خب آچا دی کنه دسفر نشورو کلی دی مگر دیدین خفای مجرمان خوشی که
د ژوند رنگونه او کله پکې خوښنه خبري وي او کله هم